وګټله. محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړسو فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی لپاره ستر برای دی. او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو دولسمه ورځ وه. پر انتخاباتو د څار بنسټونه وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته، خو دا هغوی په ټاکلو کې د دقت وسی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ولسمشری مانیک ته د مدني ټولن لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم هدف لري چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي؟ هغه دوی په وجود کېسته هم د تحصیلاتو لحاظ نه، هم د تجربه او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې د کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي، هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موجودیت کې غوره ښکارنده رول ولري، هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسیده. د مدني ټولنو لوري ولسمشری مانی ته د انتخاباتي کمیشنونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوریت ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوریت ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
15 کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغه غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په هیڅ کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو وځندېږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي، راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به کوتا د منلو وړ نوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په جګړو کې د ملکیانو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمول دي. مجیب الرحمن حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت برخ کې پیل کړی دی. د یادې شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر
از موک فعالیت به دی ملکی وگرو لپاره دی حق وقت نه پا برخه کیوی موک با دی شوراگانو دی پیاوری کولو لپاره کار کوو او حد سموداده چه پا جگره که دی ملکی وگرو دی تلفاتو مخنی وی وشی لا جگرو سخه دی ملکی وگرو و غیر نظامیانو دی ساتن شورا چه دی مدنی طولن استازی قومی مخاور او دی رسنوی فعالیان یه هم قردی توب لری دی جگرو دی قربانیانو لپاره دی مرستو دی مساعده ولو او دی حقوی دی خوندی ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا لا شلو ډیر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکور نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د هغو غوښتنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولې او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کېږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وې.
او سم یو سیمیزه مسله څېړو. د پاکستان د پنجاب یالات په بهاولپور سیمه کې د ترورزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د ترورزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلال عزیز او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندی نبیله غزنفر پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې سره تړاو لري. هغه همدارز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د ګاز د نلیکی پالوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړي چې له مشکوکو وګړو سره 2 کیلوګرام چاودیدونکي مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو دستکاوي هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې 44 هندي ملیشه عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم وسلوال جلې واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د ترورزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جیش محمد ډلې مرکزونه یې نیولې دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یو مدرسه چې اویا ښوونکي او تر 600 زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شو. د هند حکومت ادعا کوي